په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. څه باندې 10 کسان په هرات کې په کرونا ناروغي تازه اخته شوی دي. هغه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي. په هند کې هم 1.5 میلیونه کسان قرنطین شوي د 1 ورځو لپاره. دا مو مهمې موضوعګانې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولی خبرلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان لغړی او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا وایرس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوه. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښو بل او ټینګار وکړ چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلی محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم کرونا یو جدي ګواښو بل او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستي پریخي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سېشنبې تر ماښامه د نړۍ په 104 هیوادو کې نږدې 3,80,000 کسان د کرونا په ناروغي اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کس او 500 کس آماده کړل. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپامو پروله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلې او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټرسایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړی دی. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1,300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالی کې پرون طالبانو د ولسوالی پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تېره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شوي. د بیپولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبریالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوه خبریالانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 38 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد ته انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه 11 تنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیې صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه یې لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیله له کوره ووځي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوې وه. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسېدلی. او دې ناروغۍ له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی و. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي باندې د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواوو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایرس خپرېدو مخنیوي وشي.
دا هم اوري چې په هند کې 1.5 میلیونه انسانان د کرونا وایرس په خاطر قرنطین شوي دي 21 ورځو لپاره.
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندستان د خوندي ټوپ لپاره ستاسو د خوندي ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندي ټوپ لپاره د کورونو پر وترو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خلک څه اندېښنې لري او په دې اړه تفسیر او تحلیلونه څه دي په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. بیا هم سلام، سهار مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس په مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سیشن بی پورس د کرونا د 23 نویو پیښو له سبب کې دوسر په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر څلور بیا کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 23 تنه نور په دې ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لوري شخړې راکمې کړي.
It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د کووید 19 د کورونا وایروس په اړه وشخېشم. دا د ټول نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شاید چې ټول نړۍ یې اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایروس خپرېدو مخنیوي وشي چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران نه دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لوري باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ماتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا ویروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ماتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته شي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا ناروغي په اړه باندې مو راپور واورید. دا چې سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان له ټولو ښکېلو خواو د جنګ غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 د ناروغي د مخنیوي لپاره د دوی او افغان پوځیانو او افغان چارواکو هڅې لا پسې ښې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکوي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به د افغانستان د نفوس ډیره برخه په کرونا وایرس اخته شي. دغه وزیر وایي کومه محاسبه چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ کړي د افغانستان 80% خلک به د کووید 19 په ناروغي اخته شي. د عامې روغتیا د وزیر په خبره له دغو احتمالي شمیرو څخه به په افغانستان کې 110,000 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایروس د 20 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی، خو د دغه هیواد د عامې روغتیا وزیر وایي کومه محاسبه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ شوې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د افغانستان 80% خلک د کرونا پر وایروس اخته شي، چې دا شمېره د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوسو نه 25 میلیونه جوړوي. د عامې روغتیا وزارت د محاسبې له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې کړې پر کرونا وایرس د احتمالي 25 میلیونو اخته کسانو څخه به په 14 میلیونو کې د کرونا وایرس بېلابېلې نښې نښانې ولیدل شي. د دغې محاسبې له مخې 100,000 کسان به بستر کېدو ته اړتیا ولري. د عامې روغتیا د وزارت محاسبه ښیي چې ممکن کرونا په افغانستان کې د 110,000 کسانو د مړینې سبب شي. فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي دغه شمېرې به کمې شي.
اما در صورتی که همکاری ما باشه
در صورتی که همکاری بیا و ټول د کرونا وایروس پر ضد یو ځای او یو لاس مبارزه وکړي او سپارښتنې په پام کې ونیسي انشاءالله دغه وړاندوینه ته به ونه رسیږو. د عامې روغتیا وزیر وایي دا چې خلک سپارښتنې او خبرداری په پام کې ننیسي ممکن دغه وړاندوینې په واقعیت بدل شي.
خو که وزلوبه د خلکو راټولیدنې د ودونو مراسم محفلونو او د تفریح ځایونو ته د خلکو تګ جاري وي او یا دا چې ښاري بسونه ونه درول شي صادقانه وایم چې دغه فکټورونه به موږ او تاسې دغې وړاندوینې ته بوزي.
د په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ډیرو پیښو سبتولو ته په اشاره وایي د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ د استراري غونډې له مخې په پام کې ده چې په هرات ولایت کې سر له سبانه د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه ولګول شي. تیره ورځ د عامې روغتیا د وزارت ویاند د روغتیایي خبرداریو پر وړاندې د ځینو بنسټونو پر سلیقایي چلند انتقاد کړی و، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په هدف د عامې روغتیا له وزارت سره همکاري وکړي.
وزارت صحت عامه همی تعهد داره.
د عامه روغتیا وزارت د اجمنه ورتیا لري چې موږ د ټولو کارونه همغږی کړی. موږ د روغتیا وزارت له ټولو فعالیتونو سره همکار یو.
د عامه روغتیا وزارت په داس حال کې پراتلونکو ونیو کې د کوید 19 ناروغي د زیاتوالي خبره کوي چې مخکې لدې په کابل کې د جرمني سفارت ویلي و چې په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له هغو شمیرونو سو برابر ډیر دی چې په رسمي توګه اعلان شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غواګست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته یې معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. روح الله انوري په دې اړه یو راپور رالیږلی.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو دپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوي وایي
زما زوی صفات الله په 1993 کې د هلمند په ولایت کې په جریان د وظیفه کې په شهادت رسېدلی د وطن د دښمنانو د لاسه، او زه خو نو پوله لرم او نه پټیا لرم، صرف یو کوډ لرم په دم کې دي. غوښتنه هم دا ده چې کوم حقوق شهید لري او دولت ورته قایله شوی دی باید په وخت زمان د هغې ورسو ته ورسوي چې تر څو هغې نا امیده نه شي.
ځینې په هلمند کې شهید شوی دی صاحب، زه پوهېږم دغه دغه کې نه راسه دولت کومک کړی دی او نه راته د کور را کړی دی صاحب، او د یو مخې ماش د میاشتې اوس یو کال بعد راکوي هغه هم کله بس ځو او راځو او خپل حق اوسه پورې موږ ته د ځي چا نه دی راکړی.
د نورو خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناستي چې د خپلو هغو خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې نیولي چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوي. په دوی کې یو هم لس کلن شاهد الله دی چا چې د خپل مشر ورور په فوزي لباس کې ویستلی عکس لاس کې نیولی وایي
دا کس مې د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کېږي چې ماش نه راکوي او زه ورچو سبا یې درکوو نه یې درکوو کال به یې درکوو زه بند ماش اوس مونږ نه دا غواړم چې زموږ ماشونه بند دي د ورور او دا څلور کال کېږي چې سوچ نن راشي او سبا راشي او کال بعد راشي.
چارواکي هم مني چې په افغان ځواکونو کې د وژل شوو سرتیرو او افسرانو وارثینو ته پورا حقوق نه دی رسیدلی، خو دوی کوښښ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکې پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دی چې نومرو د دوی یو عمده مشکل دی. همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي، خو موږ دلته د یو بس یو خار د توضیح د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکې توضیح کړو، څوک د چا حقوق نه شي پاړی. کله که په یو کال کې د دوی حقوق ورته ورکول کېږي، مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسېږي، د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټان څخه د زده کړې بهیر ممکن روان لمریزي میاشتې عمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمیر نورو ټلویزیونونو له لارې په انلاین ډول پیلیږي. په ورته وخت کې د پوهنې د برخې یو شمیر متخصصین وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنې وسیلې د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
لغه هغه ورسې چې خوندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف دی وی میشت لپاره رخصت اعلان شو وست افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنی ولولارې د آنلاین زده کړې د پیل خبره کوي د دې وزارت وایند نوریه نه زده سې شمې پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه بهر ممکن د حمل میشت په لسمه نیټه پیل شي
یک تعدادی از رسانه های خصوصی افزون بر رسانه های دولتی
با دیوید دولتی تلویزیونونه ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونونه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي زموږ درسونه به په آنلاین باندې د ملي تلویزیون لاري خبريږي د دې لپاره چې ملي تلویزیون په څلور د شولایتونو کې خپل څنګ لري او مونږ کولای شو لدی لاري خدمات وړاندې کړو
شبکه‌های محلی اینا ما میتونیم که خدمات
فراهم بکنیم. اغلی نسطوی طبیعی و تولنیز علوم مضمونون با لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پوری تدریس شي. د حقیق خبر د دغه مضمونون تدریس به د استراری حالت دوام پوری ادامه ولري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په استراری حالاتو کې د دې ډول اقداماتو هرکلی کوي خو وایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیاو ته لاسرسی نلری د دوی په خبره کې د خبرونه د رادیو لاله لري خبري شي اغیز به زیات وي د کابل ښار اوسیدونکو حمید او شریف
مکتب به د طریق آنلاین مې
دی وی آنلاین باندې امکان نلری خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نلری
قدر دست دسترسی با انټرنیټ نداره
او ډیر امکان ناپذیر ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته د درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لاله وړاندې کی ځکه چې زیاتره کسان دې ته لاسرسی نه لري چې هغه د تلویزیون لاله نه درسونه ویل کپ ولایتو کې
لو بل خو د پوهنې وزارت په خانه مین صدیق پټمن لازادي رادیو سره په خبرو کې وای په اضطراری حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات ښه استفاده ګټور ګام دی
وسانه حالت چې په هواد کې راغلې ده دا زمنګ د خوخه حالت نه ده بلکې او حالت ته چې د مرض په اساس راغلې ده یعنی تهدید ده چې زمنګ حالت د استقرار ویلې شو د استقرار په حالت کې خدمات د استقرار د حالت سره برابرېږي او موږ د خپل امکاناتونه د مرض د مخنیوي لپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید دروست استعمال کوچی یو معاصر ګټه دی
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو وروسته ټول دولتي او غیر دولتي تعلیمی موسسې د 1999 کال د حمل میاشتې تر 30 منټې پورې رخصت دي د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د خپل ماشومان سره مرسته وکړي تر څو د خوانځي د رخصتۍ له توانونو څخه کم اغیزمن شي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره وایي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلې افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او رغندې وبللې خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 25% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15 اویا فیصد مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کرونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د 1 میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وه. فاینانشل ټایمز لیکلي طالبانو په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړی او ښاغلی عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج نه مني چې په فبروري میاشت کې اعلان شول. د مقالې په پای کې راغلی د سولې د بهیر پر درېدلې وضعیت سربیره پامپیو ټینګار کړی چې امریکا به د 2021 کال تر جولای میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ جورنال هم له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د قطع کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاتې راغی چې افغان سیاسي سیالان پر جوړ جاړي قانع کړي، پامپیو له افغانستان سره د مالی مرستو د قطع کولو اعلان وکړ. مقاله د افغان حکومتي چارواکو له قوله لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني اجرایي رئیس هغه غوښتنه رد کړه چې ګواکې دی د اجرایي صدر اعظم سي او مساوي قدرت دی ولري. مقاله یادونه کوي چې دوی اونۍ مخکې ټاکل شوی و طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د بندیانو د تبادلې په اړه لانجه رامنځته شوه. د مقالې په وینا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق هیلې زیاتې کړې وې چې تاوتریخوالی به کم سي، خو دا کار ونه سو. له هغه راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه، په تیرو درو اونیو کې لږ تر لږه 100 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي.
ازادي رادیو ته خواږی است. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو په اړه مو راپور خو واورید، خو د سیمې په یو بل لوی واټ هند کې 1.5 میلیونه کسان د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنطین شوي، یو شتورځ به د قرنطین هلته حاکم وي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارد هندیان د چیرې شپې له ټولو صوبجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. صدر اعظم مودي پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 21 ورځې دوام وکړي.
हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए
हिंदुस्तान दखमंदी टोपला पारा स्टासो दखमंदी टोपला पारा स्टासो द दोस्तानो दखमंदी टोपला पारा नन ल दोलो सुबह जो रुस्ता ल कोरोनो पुरवतरो बशपड़ बंदिस लगावल शवरे د زیات کړه چې دا پریکړې د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي. صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 21 ورځو کې اصول سم مراعت نه کړو، هیواد به مو 21 کاله شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 21 ورځو لپاره له کورونو وتل هېر کړي. د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي. د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډیرو په بازارونو کې پاتې شي، خو مودي وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه، بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې شاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. صدر اعظم مودي تر اعلان پورې، یعنی تیره شپه تر ناوخته، په هند کې 508 تنه په کرونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسېدل. صدراعظم مودی وویل یوه وړه تېروتنه ښایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شغلو کې ایسار کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دي. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي لسګونه طالبان هغه وخت ونیول چې په سپین بولدک بیدک په کلي کې سه شنبه ناوخته عملیات وکړل. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. په افغانستان کې د جرمني شاوخوا 1500 پوځیان موظف دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې پرون طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې له یوې سختې جګړې وروسته د لوګر د چارواکو په خبره لس طالب وسلوال وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې ده دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شول. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لږ تر لږه 10 ادبا چې کارګرو او کډوال وو تیرونی دغه مشروباتو د څښلو له امله مړ شوي دي چې ویل کېږي په زارو ککړ وو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونتی د هغو کسانو جریمه لوړه کړه چې قرنطین نه مراتوي. د دب خبره هر څوک قرنطین له معقول دلیل پرته مرات نه کړي او له کور ووزي لڅلور 200 یورو به تر آن 3000 یورو پورې جریمه شي. په خو دغه جریمه 200 یورو ټاکل شوی و. تاسو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. د پروګرام دوی منی مې پیلېږي. په دغه پروګرام کې هم تاسو ته راپورونه خبرو. لاغې ډلې به د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته تفصیلي معلوماتي مطلب درواورو او بیا به ځینې نور مهم مطالب هم وي. یوه یو سیاسي شنونکي او د ولسمشر غنی له یو کمپاینر نجیب آزاد سره مرکه ده. هغه په دې اړه چې حکومت باید څه وکړي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. خو لمړی رازو د کرونا یا کووید 19 د ناروغي په اړه معلوماتي مطلب. د کرونا وایرس یا کووید 19 په اړه څومره معلومات لري؟ څنګه کولای شي له دې وایرس او په دې ناروغي لخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په دې اړه باندې په اروپا کې د ناروغي د کنټرول مرکز په حواله صالح محمد صالح ځینې مهم معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
د کووید 19 نشي څري د کووید 19 په مثبته پیښه کې دغه ستونزې داخلي دي. تبه 80% وچ ټوخی 80% ستړیا 80% بلغم 30% تنفسي ستونزه 19% د ستوني درد 14% د عضلاتو درد 15% ونډه لري. د کووید 19 ځینې خوفیه نښې نسناستی 4% او خوګرځیدل 15% دي. د تازه اټکلونو لمخې په یو انسان کې کووید 19 له 15 تر 16 ورځو پورې راڅرګندېږي. بدن ته د یو وایرس لننوتلو او د لومړنیو نښو تر څرګندېدو پورې دورې ته د تفریخ دوره وایي. دغه دوره تر 14 ورځو هم وخت نیسي. د یوې تازه څېړنې له مخې غوره به وي که د کووید 19 د تفریح دورې ته لږ تر لږه 14 ورځې په پام کې ونیول سي. آیا ځینې کسان تر نورو ډېر په خطر کې دي؟ په ټوله کې د پاخه عمر لرونکي او هغه کسان چې ځینې نورې ناروغۍ لري لکه د وینې لوړ فشار، شکره، د زړه ناروغي، سخته تنفسي ناروغي او یا سرطان ولري د نورو سختو نښو له خطر سره مخامخ دي. آیا ماشومان په خطر کې دي؟ داسې ښکاري چې کووید 19 په ماشومانو کې لږ راڅرګندېږي او نښې خفیفې دي. په چین کې یو بشپړه څېړنه ښیي چې تر 13 کلنۍ کم عمر لرونکي یوازې 2% ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي، چې له دې جملې یوازې په 3% کې د دې ناروغۍ شدید نښې ښکاره سوي دي. له هغو کسانو سره څه وکړي چې په کووید 19 سخته کسانو ته ورنږدې دي، په خپله سیمه کې روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړئ چې تاسو ته د نورو اقداماتو لارښوونه وکړي. که د کووید 19 نښې لري، سمدلاسه تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته زنګ ووهئ او ووایاست چې په کرونا وایرس له یو اخته کس سره په تماس کې وئ. آیا د کووید 19 ضد واکسین سته؟ د کووید 19 په ګډون د کرونا وایرسونو په وړاندې تر اوسه کوم واکسین نه دی جوړ سوی، ځکه نو د وایرس وقایه او مخنیوی خورا مهم دی. د دې وایرس په وړاندې د واکسین جوړېدل وخت نیسي. د درمل جوړولو څو شرکتونه پر همدې موضوع کار کوي. تر هغو چې واکسین جوړیږي او د استفادې وړ کیږي څو میاشتې او یا کال وخت نیسي، ځکه هر واکسین باید د خوندیتوب او اغیز له مخې په پراخه پیمانه وازمویل سي. که سږ کال مو د انفلونزا یا والګي ضد واکسین کړی وي، آیا له کووید 19 څخه په امن کې یو؟ انفلونزا او هغه وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي سره توپیر لري. د فصلي والګي ضد واکسین نسي کولی څوک له کووید 19 ناروغۍ څخه په امان کې وساتي. آیا له کورنیو حیواناتو او نورو څارویو سره تماس د کووید 19 سبب کیږي؟ د کرونا وایرس څو ډولونه کولی سي حیوانات هم ناروغ کړي او دا ناروغي بیا نورو حیواناتو او انسانانو ته ولېږدول سي. داسې شواهد نسته چې وښیي کورني حیوانات لکه سپي او پیشي یا پیشکه دي په انسانانو کې د میکروبي ناروغۍ خطر پیدا کړي. د لازم احتیاط لپاره په کار ده له حیواناتو سره د فزیکي تماس په صورت کې د روغتیا ساتنې اساسي ټکي په پام کې ونیول سي. د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي؟ له بده مرغه دا اټکل ګران دی چې د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي. موږ له یوه نیو وایرس سره لاس او ګریوان سوي یو، ځکه نو ډېر مسایل څرګند نه دي. د ساري په ډول مشخصه نه ده چې آیا د مځکې د کورې په شمالي برخه کې به د هوا له تودېدو سره د دې وایرس انتقال کم سي که څنګه. د فصلي والګي په برخه کې خو موضوع دغسې ده. په کووید 19 له اخته کېدو ځان څنګه وساتو؟ کرونا وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي د سترګو، پزې او خولې له لارې ستاسو بدن ته داخلیږي، ځکه نو مهمه ده تر هغو چې لاسونه مو ښه مینځلي نه وي مخ ته لاس مه وروړئ. تاسو ته لارښوونه کیږي چې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره لاسونه په صابون پریمینځئ. لاسونه په الکول لرونکو یا میکروب ضد مایعاتو یا نمجنو دستمالونو پاک کړئ. دغه راز لارښوونه درته کیږي له هغو کسانو سره چې په کووید 19 سخته دي یا د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل کیږي. یو متر یا تر دې زیاته فاصله ولرئ چې د تنفسي ذرو په واسطه دغه وایرس تاسو ته انتقال نسي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم رازو یو راپور ته چې د امریکا د مرستو د کمیدو د اعلان په غبرګون د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په استناد جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خو ښاغلی غنی وویل د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نه شي مذاکرې ته چمتو دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د سې شنبه په ورځ یوې تلویزیوني وینا پر مهال داسې وخت وکړي چې امریکا په مغه سهار وختي د $1 میلیارد د مرستې د کمیدو اعلان وکړ. علت دا ښودل شوی و چې ګواکې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوی دي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کړي چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کړي چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر
ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې. د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپل قانون ای وړاندینی نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکرې ته چمتو دی. دی وایي د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ په ناڅاپي ډول کابل ته راغی او لومړی یې له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نم تړه خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپل پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سیال عبدالله عبدالله داسې حکومت او جوړښت غواړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا له مایک پومپیو سره لیدنه مثبته ګڼلې وه او له هغې مننه کړې وه چې د لانجې د حل لپاره یې خپله هڅه کړې وه. خو هغه ویلي وو چې له دغه فرصته ښه استفاده ونه شوه. بیا هم عبدالله عبدالله ویلي وو چې د خبرو لپاره چمتو دی. په همدې ارتباط مو د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو د پانتون ساده او همدارنګ د ولسمشر اشرف غنی له یو مخکښ کمپاینر ښاغلي نجیب الله آزاد سره پرون خبرې وکړې. د وایي افغان حکومت باید د هغو مخکینیو چارواکو او ادارو میلیونونه ډالر مصارف بند کړي چې د دب خبره هیڅ ګټه خلکو ته نه رسیږي. هغه وویل چې په دې ډول باندې کولای شو د امریکا د مرستو د کمیدو خلاف یو ډول ډکه کړو. خو د دې خبره اصلي خبره دا ده چې افغان حکومت باید له امریکا سره سپینې خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې له خپلې پرېکړې تیر شي. پام وکړئ دې مرکېته
د امریکا د اعلامیې ته کو ګورو. نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو په 3 جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیونه ډالر چې شاو سل کمی یو میلیارډ ډالر راځي په د په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړي هغه هم وځندولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځندول شوې وې پاکستان ته بیرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بل شکه چې له بده مرغه د بون د کانفرنس هغه بون ادرس ورته وایي د هغه راوروسته په ډېر مواردو کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشار نو والد کی له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا شپږ میلیارد ډالر راځي چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه مې اوسه ډېر پنځوس فیصده مرسته نړیوال کوي په کې متحده ایالاتونو په سر کې دي بیا د دې ترڅنګ نړیوال بانک دی آسیایی بانک دی یعنی یو ډیر لویه برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډیر لویه برخه د مرسته نړیوال کوي دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړلی د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړلی دغه یو میلیارد ډالر کینسل شوی نه دي سسپند شوی دي دلډول شوی دي یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانیږي چې دوی ته د قناعت ورکړي او قناعت به دوارخیز وي دوارخیز په دې معنی چې متحده ایالاتونه په تیرو اتلس نولس کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نور هېوادونه شي کوي هغسې نه ده ځکه افغان حکومت یا افغان دولت